سلامونه ستړي مشه کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ازبکستان ولسمشر د ترک تبارو سازمان په پرونی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی ده او ویلي دي اړتیا ده د هېواد په سم لور وخوڅېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. دغه ناسته چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې وه د ترکیې، اذربایجان، قرغزستان، قزاقستان ولسمشرانو د ترکیې استازي، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم پکې ګډون کړی و. بلخوا پرون د برټانیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې شوې اعلامیې کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بدل شوی دی او له خپلو خلکو یې غوښتي دي چې دغه هېواد ته د سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې په ځای نه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. د سمرقند په ناسته کې ناسته په داسې حال کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل کېږي چې وړمه ورځ ملګرو ملتونه د افغانستان په اړه په یوې ناسته کې ویلي وو. تر هغې بعد د طالبان حکومت په رسمیت ونه پېژني څو بشري حقونو ته پکې درناوی ونه شي. اورزګان ولایت کې د یوې ناچاو د مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او بلې ټپي کړی دی. په اورزګان کې د طالبانو د والي ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړونده چشمې سران سیمه کې شوې ده.
ماشومان یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه، نو هغه انتقالول او تکول یې ده. نو هغه مرمۍ په چودلې یو کس شهید شوی دی او یو زخمي ده.
د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې د ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه ښودلی و چې افغانستان کې ناچاو د مهمت هر کال په سلهاوو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخواني خبریال محمد الیاس دایی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هېواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نه شي. دایی د 2020 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دایی پر وژنه طالبان تورن کړل او وویل چې یو کس یې د دې د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هېڅ اجراات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویاند پولین اټس مول ازادي راډیو ته ویل چې خبریالانو پر وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیات د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکان ورکوونکو جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نشي او د ډول پیښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نوی راپور له مخې 1499 کال د افغانستان د څه باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. ټاکل شوې ده د امریکا مخکښ ولسمشر ډونالد ترامپ د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبې پورې اعلان کړي. جیسن میلر چې له ډېرې مودې راهیسې د ترامپ سلاکار دی پرون یې دا خبر اعلان کړ. ترامپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمر 81 کاله وي، د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره وکړه او ویل چې دی به د نومبر په 15 یو ډېر مهم اعلان وکړي. میلر پر پوسټکارډ په وینا کې د ترامپ له خولې ویلي چې په انتخاباتو کې د درېدو په برخه کې هیڅ شک نشته او تبن چې دی به پکې ګډون کوي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره تر څو سیالیو مخکې د تمرین لپاره متحده عرب امارات ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنجشنبه رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ له پای ته رسېدو وروسته سریلانکا ته وخوځي او د روان نومبر په وروستیو کې به د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو دویم تلین دی. د دې وژل شوی خبريال مور وایي د الیاس مرګ سری اواز د هغه خزنه بلکې وطن او خاور هم کونډه شوې ده.
د شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري. زموږ په کورنۍ کې هره ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کوندیږي، خو زما په بچي خاوره کونده سوه.
واقعا هر څوک چې زموږ سره د دای په اړه پوښتنه کوي ما ته اکثره لیږي. په زړه کې مې یو ډول اور بل شي.
دا بیا د الیاس د ورور مجتبی محمدی و چې د ورور غمی لا ورته تازه دی. خو د الیاس وژل کیدل یوازې د هغې کورنۍ د غم په ډبر نه ده کینولی، د هغې ملګري او دوستان هم د ویر په غم کینولی دي. د هغې نږدې ملګری نعمت الله همت وایي هغه د ازادي راډیو له لارې د هلمند خلکو غږ و.
دای صاحب چې کله به ازادي راډیو د دې خبر غوښتي، موږ به په داسې تلوسه د خبر اورو دی لکه دی چې د هلمند غمخوار یو.
د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان اړوند غونډه جوړه شوې ده او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې به په دې موضوع درته راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ د ایران اعتراضونو ته به هم تم شو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړی مشي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک تبارو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شوې وه وویل د افغانستان اوسنی وضعیت پیچلی دی او دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللې دی او له خپلو خلکو یې غوښتنه ده چې د هیواد ته دې سفر نه کوي. جزئیات په دومره ذهن ملنه واورو.
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زایف چې پرونی په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکی، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ګډون کړو. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک تبرو هیوادونو ترمنځ یو واحده تګلاره جوړ شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپلې اړیکې خې بولي او وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات ندی.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دسی وضعیت لا بهتر سی لا ښه سی لا د اعتماد وړ سی. کوم کوم تشویشونه سی خودل کیږي وضعیت نا سم خودل کیږي دا خبره سم نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه و اشغال او هغه حالت بد وو. اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
زبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسي، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د نوومبر په 11مه ل خپل ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. برېټانیې یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او افغانستان د ترهګری زبریدونو د دوام ګواښ شته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوې او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس سید وجل کېدو لدوهم تلین سره برابر ده. دوه کله وړاندې په دغه ورځ د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس سید هلمند په مرکز لخرګا کې د مقناطیسی ماين په چاودنه کې ووجل شو. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس سید قضیه د څلولو په برخه کې د خپل ژمنې پوره کړي. د دې تر وجل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پیخي د تحقیقات ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د دایې د وژل کېدو په پیښه کې د لاسرلرو په تور یو مشکوک کس نیولی و چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی. نور تفصیل به د صادق رښتین نوارو.
د محمد الیاس دایي مور وایي د زوی غمی زړتیا نه لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
د شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري، زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او شته په هر چا کندیږي. خو ما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر نشلول سوی وو ووژل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دایی ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپي سوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولي. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شبه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دای به را سره مرسته کول او دای به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري و اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس دا زموږ د پاره تر ټولو سخت شبه ده او دا شبه موږ هیڅ کله نسو هیروالی. واقعاً هر څوک چې موږ سره د دای په اړه پوښتنه کوي یا ماته اکثره لیږي په زړه کې مې یو ډول ور بل سي.
محمد الیاس دایی له یوې لسیزې زیات له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه دنده ترسره کړه. هغه د جګړې له لومړۍ کرښې نیولې بیا د عامو خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې میش خبریالان وایي لا هم د الیاس دایی تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز مش پمنس کی داس خبریال و چې مش ټول به تل خوش ساتلو او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغت ځای ورکاوه او حقیقت به راس پړل.
الیاس دایی یو زړور او پر وطن من خبریالو. دغه ترڅنګ الیاس دایی ترڅنګ شته خبریالانو هم تشویق کول او مثلا زه خپل مثال در شیم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دته تشویق کولم چې لا هم نور مخته ولاړ سم.
محمد الیاس دایی د بچکل د ملګرو پامینس کې وو نو ډیر ټوکی ټکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیرو دوه کالو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ژغ چې خاموشه سوی وي.
موږ ازادي راډیو اورې د ارواشاد دایی صاحب تر شهادت وروسته د هلمند ژغ په ازادي راډیو کې ډیر کم سوی ده.
دایی صاحب چې کله به ازادي راډیو د ده څخه خبر غوښتئ، موږ به په داسې تلوسه د ده خبر اورېدی لکه دی چې د هلمند غمخوار یو او زموږ ژغ تر یو ځای رسي، یعنی چې لکه یو موږ چې به د بلې خوا شک ختلی وو او دایی ساته امید هم دته و شاید زموږ ژغ تر یو ځای ورسي ځکه چې په هلمند کې ډېرې ناخوالې پیش رالی مخته راغلې.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي د محمد الیاس دایی د وژل کېدو دوه کاله پوره کېږي خو د طالبانو حکومت د نوموړي د وژل کېدو قضیه نه ده څېړلې. ښاغلی تسل د طالبانو پر حکومت ژغ کوي چې د الیاس دایی د قضیې د څېړلو په برخه کې دي خپله ژمنه پوره کړي.
هغه وخت ما ښه په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړله چې موږ به د دغه پیښې په اړه باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت په اړه باندې نه د تاییدۍ خبر ورکوي او نه هم د رد. دا خبر همداسې ګونګه پاتې وه. که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي، نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شیدن شوي او د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې درغولو چارې درېدلې چې د پخواني حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهربانۍ په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوې چې لا هم د پلار تک ته سترګې په لاره ده.
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر زیان ملکی کسانو ته رسیږي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله پوره شول. لایې د وژنې قضیه به برخلیک پاتې ده. تازه د بی پولي خبریالانو ټولنه د دایی وژنې ته په اشاره وایي دا ټکان ورکوونکې قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایی کورنۍ طالبانو له اوسني رژیم غواړي چې د هغې قاتلین ونیسي. جزئیات په دومره سهرمل نه واورو.
د لسمې او درېمې اوځي ډېر سیمې الله هم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یې یاد تازه ده خو ډېر وخت کېږي چې نه دی اورېدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبریال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله خو طالبانو دا پی خرط کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه مهال حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلیکه پاتې. نن چې د نوومبر 12مه او د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاند پولین عادس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي ان کې قضیه باید نګړې پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویاند اوس مال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوې راپور خایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچه خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. تلیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د خپلتیا د دې قضیه د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دای ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ک طالبان و غواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولای شي.
هغه وخت هم کولای شو په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په استرا د دغه مسلې د پاره لاس پکارتي اوس خو به خې کولای شي کدی و غواړي نو مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي. کدی و غواړي دوی وسم د دای قاتلین پیدا کول سي خو که په دغه منس کې نه وي د دوی د لاس خلق نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیه او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالیستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بیلګه یې د الیاس دایی یا ماسیاوش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغې د قتل قضیه ته رسیدګي نه ده شوې.
لرسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یو کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې به برخلیکه پاتې دي. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ یعنی مسؤل ظریف کریمی
له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار په خپل واکا توګه مخته یوسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت پر ضد ولسی اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د سمت سرمانه ورو.
په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه یو ځانګړی غونډه جوړ کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور لمخې د بشري حقوقو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړي غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت په تیره بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقيف کې د وی پیغلی له وشل کې دوروسته د سنبلې له شپږشتمې څخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقوقو سرچینې وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوې دي. په ایران کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقه لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا اوه څلوېښت غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو درې څلوېښت ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلوېښت هیوادونه د ایران د بشري حقوقو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرېدو ننګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو علي کمشنری په افغانستان کې روان ژمی په اړه د بیزو شو افغانانو وضعیت جدي اندېښنه ښودلې ده. دغې درې په یو خبر پاڼه کې اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دغې ژمی کې اړمنو ته لازمه رسیدنه ونه شي، شته ستونزې به څو برابر شي. تفصیل به د خطر پردیس نه وره.
دا هغه څوک دی چې په پکتیکا ولایت کې د ورستۍ زلزلې لامل د کورنۍ اتغړی مړ شوی. نو موړی چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شوی، ورستۍ زلزلې ټول کور له خاورو سره خوري کړی. د خبرو وسل خپل سیمې بي ځای شوی او د سرپناه د نل رولو لامل سخت ستونزې تیروي.
دا چې کور په بشپړ ډول مانځتل نو د مرستې په باب کوم هغه لمرنۍ د یو مرستې له غزه یې مو د خیمې چې په یو وخت چې زلزلې شي وخت ضرورت وو کافی جواب رسیدلی. ولی متاسفانه هر ژمنه مرسته چې موږ سره واده شي وي چې انسیار وکړو نو تجربه وي او یم به جوړوي نو مخصوصات انرژي به جوړوي سوډم نیلو خو هغه رقم کرونا ونه شو که څه هم د دې تقریبا څلور پنځه میاشتې ته یې والی تر اوسه په داسې اساسي کار نه شو.
خدای واځي خای دغه کس نه وي. په هغه ولایتونو کې چې د طالبانو په ضد جګړې روانې دي، لو دی وړاندې هم د بيځای شوې او کورونې د بد وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی. د غاندخنی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر په افغانستان کې د را روان ژمی پاړه د بيځای شوې او افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. د غیداری په وی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي، په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو د غشان جګړو لامل بيځای شوې کسان له سختو ستونزو سره مخ دي. یا د ادارې ګواه کړي کده بيځای شوې او همدارس اړمنو ته په بیړني ډول رسیدنه ونه شي، خاید را روان ژمی شپې او ورځې لدوی هم قربانی واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر د غشان لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمی د سړو درجه په اسانۍ سره له منفی 25 سانتي ګراد نه اوړي او دا هغه وخت دی چې ډېرې اړمن کسان د دغه یخنۍ توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو لامل هغو کسانو ته چې زیانونه ورسېدلې اشاره شوې او ویل شوې چې اړوند ادارې باید دوی د لاسټیمي لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. له دې سره خوا کې به د طالبانو حکومت وایي چې دوی اړمنو بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. د دوی ویان زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د مهاجرینو وزارت تخبر ټول امکانات څخه د مهاجرینو د ژوند او د هغو لپاره د سونتوکو دوا او نورو صورتونو په ایجاد کې هڅې کوي. خو تر ډېره تاسې پوهیږئ چې افغانستان د اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ ده. ډېر د نړیوال ټولنې او بشري نهادونو مسؤلیت جوړېږي چې هغوی هم له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا د یو بشري ستونزې په توګه باندې وپېژني.
په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبي پیښو او ځینو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای کړي چې اوسمهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغو اړمنو کسانو وضعیت ته نړیوالو بنسټونو هم وخت نا وخت خپلې اندېښنې مطرح کړي. او دوی ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اید اکیږي چې طالبانو د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د بخښنې جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبي د پلار نقیب الله خوند قبر کیندلې دی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوي قبر ویډیو او تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې دي. تفصیل به امید زهري مل وړاندې کړي.
یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیبي پلار دی. هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خوای سره وسلوالې نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلی د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د مولا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د دله قوله دښمن یو مغرض کړی غواړي چې په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي. خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسینو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله ټویټر پاڼه د عمل غندلی. هغه لیکلی دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څیره لا بربنډوي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو خبره کړې اعلامیه کې دا کار د موزرو اشخاصو عمل بلل او زیاتوي. دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې د هم ځان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمني بللی. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بللې او زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو قومندان ورستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په خبرګون کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی د طالبانو رژیم ورستر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللې. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسيونو د خوراتون دنیوکو په اړه خبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نه کړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې دوه ځل نړولي او تر خوای د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولې، د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیسي هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یا یې هم پاک کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
جرمنی ته د غیر قانوني کډوالو په وختو کې زیاتوالې راغلي، خو د جرمنی پولیس ادعا کوي چې د کنټرول چې د کډوالو کنټرول یې له لاسه نه دی ورکړی. جرمنی ته د تلونکو کډوالو تقریبا نیمه د افغانستان، عراق او سوریه وګړي دي. تفصیل به د احمد تکل نوور.
جرمنی ته د افغانانو په ګډون په غیر قانوني ډول د تللو کډوالو شمیره په روان 2022 میلادي کال کې شپږ هزارو ته نږدې شوه. دا په دې معنی ده چې دا شمیره د تیر کال لکه چې هغه مهال چارواکو خورا زیاته بللې و هم اوخته ده. جرمنی چارواکو د جمعې په ورځ د فدرال پولیسو د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روان کال په 15,904 کډوالو کې اوکراینیان چې د زرګونو په شمیر جرمنی ته ننوځي خو غیر قانوني نه بلل کیږي نه دي شامل، ځکه پر هیوادی روسي یرغل کړی. د جرمنی د فدرال پولیسو مشر دیتر رومان وویل دا شمیرې په دې معنی نه دي چې ګنې پولیسو په سرحدونو کې کنټرول له لاسه ورکړی، خو له دې سره سره دا شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي. په راپور کې ویل شوي چې په تیر 2021 کال کې جرمنی ته د اوښتو غیر قانوني کډوالو شمیره 5,618 تنه وه. البته دا هر شمیره حتما له یو کس سره انډول نه ده، ځکه کېدای شي چې ځینې کسان له یوې یا بلې لارې بیا بیا ننوځي او ووځي. د 2022 کال په سپتمبر کې 2,500 او په اکتوبر کې 1,400 کسان جرمنی ته ننوتی دي چې له دې ډلې شاوخوا 2,000 کسان د پولند له سرحده، 15,000 د چک جمهوریت او د 6,000 په شاوخوا کې له اتریش څخه وروختی دي. په اروپای ټولنه کې د نن هم د کډوالو شمیر زیات شوی او داسې موارد شته چې ځینې کسان یونان ته رسیدلي خو بیا یې د جرمنی ټکټ اخیستی، ځکه دوی غواړي د اروپا په شتمنو هیوادونو کې پناه واخلي. د جرمني فدرال پولیس وایي داسې ورځې هم وي چې دوی سل داسې موارد لیدلی دي. د دې کډوالو تقریبا نیمایي د افغانستان، عراق او سوریه وګړي دي. چارواکي راپور ورکوي چې له دې ډلې 15,000 یا کسان له جرمني ایستل شوي او 3,290 نورو ته له سرحد څخه د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایسر د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل هیواد غواړي د هغو خلکو ساتنه وکړي چې له جګړو او د حکومتونو له تعقیب څخه تښتي او پر خپل سیاسي مسؤلیت هم پوهیږي، خو هیڅوک یوازې د دې لپاره چې په اروپا کې ژوند وکړي باید د تېښتې لپاره خطرناکې لارې غوره نه کړي او خپل ژوند په خطر کې ونه چوي.
د خبرونې دوه مینیمای تر ورسېدو. په دې برخه کې دا دوه پروګرامونه د سپورت لږګره او تندې